د ماسپخین د دوه بجو خبرونه د زه نجیب امیر تاسو ته پکې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو. همدارنګه د خبرونې په دویمه برخه کې اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوریدلی شئ، خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه تاسو ته زما همکار بشیر ګواښ وړاندې کړه.
لومړی د خبرونو سرټکی، په اف آر بنو کې د کډوالو په یو کم کې پاکستانی پوځیان سره په نښته کې دوه کډوال وژل شوي دي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له امله خوښه یو نیم سل کسان مړه شوي دي. او د افغانستان په کابل ښار کې په پارلمنت شوې حمله پای ته رسیدل. د خبرونو تفصیل، بیګام خام په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو بکخیلو کډوالو کیمپ کې کډوالو د پاکستانی پوځ سره نښته کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي نن مشال ریډیو سره خبرو کې له دې پیښې بې خبري وښوده، خو د کمپ اوسیدونکو او عینی شاهدانو مشال ریډیو ته یا د مرګ ژوبله تایید کړه. د کمپ یو اوسیدونکي نن مشال ریډیو ته وویل چې نښته هغه مهال وشوه چې پوز د کمپ یو اوسیدونکي ته د بهر تللو لپاره پاس یا کارډ نه جوړو.
خلک په غوسه باندې وي، جذباته باندې وي، ځکه چې کیمپ کې اوبه نه وې، روژه وه او بجلۍ نه وې او د ورپاس نه سلام وه او د کس ته سزا هم ورکړې وه او ټول کسان سره یوځ شوي وي. بس دې هغه باندې دې پتراو شروع کړو. بس هغې نه جو بي فایرنګ موږ باندې وشو درې څلور سایډونو طرف نه، باقي تقریبا سات آٹھ کسان زخمیان شول او دوا کسان نن سهار وختي موږ جنازې وکړې. دا کسان وه کلی ته ولېږل.
یاد دې چې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو له لاسه خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي دي، چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خواوشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي. دوی کې ډېر کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي. دغلته د ادی فاونډیشن خیریه ادارې او چارواکي غلام حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له پرون څخه تر ننه پورې یو نیم سل مړي وروړل شوي او د نورو مړو د ساتلو ځای نه لري. یاد دې وي چې ادی فاونډیشن لا وارثه مړي هم ساتي او د مړو د کفن دفن انتظام هم کوي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنت ودانۍ ته نږدې شوې حمله پای ته رسیدلې. د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی نن خبرلان ته وویل چې برید شپږو کسانو کړی و چې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو نیم ساعت ساته جګړه کې ووژل شول. د چارواکو په خبره پارلمنت غړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مطبوعاتو په پیښه کې د خواوشا شلو ولسي وګړو د زخمي کېدو خبر ورکړی دی، خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د حمله ذمہواری منلې ده. د افغانستان په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو قومندان او پنځه نور غړي یې وژلې دي. دې ولایت کې د 215 میوند قولي اردو په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان یې د یک شنبې په ورځ هغه مهال وژل چې غوښتل یې په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو په ځینو پوستو بریدونه وکړي. د یو بل خبر تر مخه، د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې تازه ځواکونه استولي دي. دغه ولسوالي څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي دي. د شام د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګنده نه ده چې آیا د دې سخت دریځې ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغوني ښار د ویجاړولو په مقصد ځای په ځای کړي وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي پوځیان استولي وو. د پوځ به ښایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان ولري. عبدالرحمن زیاته کړی چې حکومتي ځواکونه په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه یولس کسان یې وژل. د شام د لرغونو اثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخلی کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل شوی دی. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پالمیرا ښار په مئی میاشت کې نیولی و. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنټ فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون دیرشمه نیټه ده ترلاسه شي او که نه. لوران چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید په خپل اوسني دریځ کلک ودرېږو ځکه چې د هغه په خبره ټول شیان روښانه نه دي. نوموړي زیاته کړه چې هره موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لکزمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره ملاقات وکړي. تهران او د نړۍ شپږو لویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمني د هغې معاملې په خبرې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټمي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي چې د ایران اټمي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې اټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. دا و تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض مساخل تاسو ته له پاکستانه د موسم حال او د پیسو بیې درواوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپیا 15 پیسې غستی کیږي او په 2 روپیا 10 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.6 روپیا 10 پیسې او 1.6 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.15 روپیا 10 پیسې او 1.15 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 6 روپیا 10 پیسې او په 20 روپیا 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیا 15 پیسې او په 20 روپیا 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 10 پیسې او 1 روپیا 20 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا 2.6 اغستل کیږي او 2.4 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او 18، پېښور او بنو کې به 33 او 15 درجې پورې وي.
تاسو خبرونه هم واوریدل. د هوا د حال او د کرنسی د بیې نه هم خبر شوی. په پاتې خبرونه کې به واورئ. د بنو بکاخیل کیمپ پر کډوالو امنیتي ځواکونو ډزې کړې، مرګ ژوبلې هم اړولې.
والته کول شریفول فوجونه تا بیا بیا سلینګینا سه کډر نوی د دینه غو د چې باندې بلا یونټ روغلا یې د دینه په خپل خلک یو وشتلا.
پاکستان کې ګرمۍ خلک ورید کړل. په سند صوبه کې 113 کسان مړه شوي دي. کابل کې پر پارلمان تر سره شوی برید پای ته رسیدلی. بلوچستان کې د ډاکټرانو تختول کې دو نور ډاکټران اندېښمن کړي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ځینې کړنې ستایلې او پر ځینو یې سختنی وکړه کړې. او د باجوړ خلک د سرکونو د کندو کپر حالت نه سر ټکوي. تر څنګ تاسو 19 پروګرام هم اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې راسره اوسئ. د بانو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون نښته شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې دوه ولسی کسان وژل شوي چې د دې کیمپ استوګنول او 9 تنه نور ټپیان دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شول. تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ایف آر بنو په بکاخیل سیمه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې د احتجاج دوران د سکیورټی فورسز په ډزو دوه متاثرین مړه او نهه جوبل شوی دي. بلخوانن سهار د دواړو وجلې شوي کسانو د جنازې مونز ادا کړی شو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماښام د گیټ پاس په معاملې د متاثرینو او کیمپ انتظامیه ترمنځ خبرې واوړې دي. د کومې وروستو چې متاثرینو احتجاج شروع کړو او کیمپ انتظامیه په ضد یې نارې ووهلې. د پیښې په حق لا ځایي فوزي چارواکو کو د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ناوخت راتللو ځنې متاثرین د کیمپ په مرکزی دروازه د تلاشۍ لپاره ودرولې شول. نو د بحث وروستو متاثرینو په احتجاج لاس پورې کړو او کاڼي یې وورول. نو سکیورټی چارواکو مظاهرین منتشر کولو لپاره د اوښکې بیاونکو ګیس استعمال وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې د دې پیښې وروستو د کیمپ خلک دا غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته ولېږلې شي.
او د پنجره ژوند او د جیل ژوند موږ نشو ترولی. سخت سختی در باندې ګرمیم دا او بو مصالحم شته، بجلی شته، دراسن شته، خو هغه د یو کوي مطالبه نه کوي. صرف یو مطالبه کوي چې موږ زو کوي نه ځانه زده موږ کوي څه ویو.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چارواکي شیر محمد خان وایي چې د متاثرینو خود ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي ده. نو حکومت لپاره دي چې خیالي وساتي نه چې ظلم پر وکړي.
دا د حکومت ذمہواری جوړیږي او د هغه ادارو چې هغه بین المللي تور مده چې دا زمو په سر هغه څه چې موږ به د دې بیکور خلکو کفالت کوو، د هغه حفاظت وکړو او هغه لپاره د ژوند بنیادی ضرورتونه چې هغه ورکو. نو زما په خیال د دې نه زیات بشري حقوقو سرغړونه خپل سم شي کېږي چې یو سړی د کور مرکه خپل مال به سات نه دی خلاص کړ، د خپل ماحول نه دی خلاص کړ او بیا ستا په لاس کې او ته بیا مدرسې ته عمل وسره کې. نو زما په خیال چې دا خو ډیره زیاته ناوړه او غندنې پیښه ده.
د یادونه دا چې د تیر کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم سره فوزی عملیات پیل کړل چې لوجه د لسو لکو نه زیاتو خلکو سیمې پرې خودي او محفوظو علاقو طرف ته کډي وکړي. دا د هم یادوي چې د دې متاثرینو واپسی د روان کال مارچ میاشتې د یو درشتمې نیټې نه شروع کړي شو او د حکومت د وینا تر مخه چې په لومړۍ مرحله کې بعد تحصیل سپینوام د 2000 نه زیاتې کورنۍ د راتلونکي میاشتې پورې خپل سیمو ته لیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د دې پیښې په اړه د امنیتي ځواکونو نظر هم معلوم کړي، خو د امنیتي چارواکو د مشال ریډیو سره په دې موضوع خبرې نه دي کړي. خو د کیمپ اوسیدونکي وایي امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې کړي او د کیمپ اوسیدونکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د سو تنو اوسیدونکو چې دغه کیمپ کې اوسیږي نظرونه به تاسو ته دروورو.
امانه ګل فلجان د اور کابل سره تعلق لره کیمه پرین وا کیا جوړ سوی وا ډیر اپ سوچنا کا وا کنه باجې باندې جنو دیو وسوله دینه بار بیا چی تیرا ونه دی تر یو خلک دا وی ای دای ډیماند دا د کیم حال تیرا میجو ته د کیم نتی بهار و دی میر بل اچھا کی خدمت انا وړي دې میرا مزید پکین چ وخت دی ډیر درونه دا
ملک خان درا خبره ک د ائی ڈی پی کیم نا یش پی روغلی کی میس کو وی ڈی ائی ڈی پی جو رسو تمام چھ تو صدوم شوای دی کنا جگر اشی دی اس کی کی مدو دا نه دا حال دا کی روغلی مڑی جنازے مکڑے تو ہا میں دا ڈیمانڈ وک تی میز دا کیم نا وہ بو سی میز دا اجازت تر کو تی میز دا کیم نا لوٹ سی اول کو میز دا سرکار پر دا کوشش کی چتو ستا دے کیم کے سم تک نہیں چا بحال چیو کا بحال کی دینا نمیر عثمان زائے مشروع وای ڈی پی دا ہوئی وای دیا
امونم رحمان گدیر دا او میرے لیے سیدین دا کیم تا جرگا رو خلی دو خو مسئلہ دا جرگے پچھار دی یز دے انسانی حقوق کے خلاف ورزی سی پر کیم سے سراسر میرے دیر انتہائی تہری میر دا غصنا دی میر دا رہا کو میر دا یقین نہ کنا باہر دے دی کہ میر صحیح اوری کا بوت میں اوری کا بھروم میں اوری او میر نے مزید پر کیم سے یو سیکنڈ یو منٹ دا سکھائی میر غصنا کی کہ میر
د بنو د بکاخیل کیم سوتنا مشرانو چې زمونږ سره خبرې کړې وي. د مشال اړیو خبریال اسرار عالم مومن د کیمپ یو اوسیدونکو منور شاه سره خبرې کړې او ورنه پوښتلې چې د پیښې پر مهال نوموړي په خپلو سترګو څه ولیدل.
خلق په غصه باندې جذبات باندې ځکه چې کیم کې وبنه وي روجاوا او بجلی نه وي او د ورپاس مې سلام شو او د کاستا سزام ورکړې وه او ټول کسان سره یې د شوي وي. بس یې تاغه باندې د پتراو شروع کړو چې پتراو شروع کړو بیا د کبونه بهر وو انتهاج پتراو وو شدید وو هغه چې کم کاڼي وغیرہ وو اور د دل آرمی کیم پک سایډ باندې بس یې نه جو بي فایرنګ موږ باندې وو شو درې څلور سایډونو سره طرف نه پاکی تقریبا 7-8 کسان زخمیان شول او 2 کسان من سهار وختي من جنازې او پیدا کسان را کلی ته ولېګل
من اوشا څه بل ته و چې دوی د کم کس سره چې دوی لانجراله نو هغه ته د آرمی ولا کسانو په ډاګه باندې سزا ورکول او تا خپل مندغار څه ولیدل
بالکل لاسه دا کنه چې دوی په درې کسان ورتراغله درې کسان په یو ځای باندې سزا ورکول او ایون الته کې کم کسان وی زه په خپل دلته هم حرام لکه زه خو لږ لرې ومه په خپل خوارې مو سره ما خبره نه ده سوې خو نور کسانو ورته ډېر مینت وکړو چې یاره بس پرې دی نه کس کم عقل دی او په جذبه کې راغلی دی بل رجای دی لږ مطلب دماغي او ذهني هم ټیک نه دی بس خیر دی تاسو سزا ورکړه هم وویل نورې پرې دی خو حالات بهر کبونه سره ووتل د دې وجهنه آی ډي پیز آلرېډي هلته ګنټا تېره کړې وه او تاسو ته انتظار کولو اوبه مسلام وه وجرې مسلام وه نو ده سره والته سزا ورکولو سره بس هغه په جذبه کې راغلل په تېش کې راغلل و ساکی راغل لکانې پتراو وغیرہ باندې شروع شو څنګه مکا باندې
او دا ته و چې دغه دوران د ماشومانو څه حالت او د خدو څه حالت مطلب چې د کلان سوګیس استعمال د کل دزې کېدلې
دی چې ان سوګیس کلا کلا کو او هوایي فایرینګ او لاندې هم ځنه ارمی او کسان ولا لاندې فایرینګ کولو نو ماشومانو حالت هغه حقیقت کې د افسوس ولا و دی تر څه ته ځنه چې کومې وی لیډیز وی جړای کولې فیمیل چې کوم دی هغه یو دې بزې غلې ولې کوشش کول چې هغه چرته لکه ځای پیدا کی چلتا دی د ډاډه نخلاص وی خاط سم کې ټنټونه دی پر دې دی لته هو نه دیوال وو نو مطلب دې چې داسې د غلې ولې دې بو سړې ځان ته په حفاظت باندې حفاظت باندې شي د ګورینا نو جړاوا او مطلب د سیرې نه ریوي او شمان چې کمی ساته ګسونه ورغلي وي سترګې تا مطلب د دې تا هغه هغه په خپل جړا کوله کنه ځنه کسان زخمیان پر تیری په راکې دیونه کې او رجام خو ډیره خبره ده لکه حالات لګ داسې جذبتی سندوی
منو شاه سمدار ته و چې دغه حالات به څنګه قابو شو او وس سره واندی چې کوم جرګه روانه د غیپ اړه باندې خاص توګه موږ ته معلومات راکړي
اسره صاحب دغه چې کوم نه په ټیم کې هو چې کلا زخمیان وو 7-8 کسان بیا هغه خو چې ټیم یې امداد ورته پکاره وو دغه څه پرتوی کسان او څومره کسان التاوی لکه په خپل ورغل ما په خپل ډیر ورته ویل سم مینات مې وکړو خپل آی ڈی پی سچ یار سوال رہتا کہ ہم ذریع کا ہم درتا ہے اس فی الحال پترا بند کی رکھا سان دلتا وینے بھائی کی جنہیں ایک آسان مڑے گی پکار دے منگ ڈال کا بار ابا سی نو صبح رات کا سان کی کمی زوانان بھی اگر ٹول پترا وغیرہ کول خپل پترا بھی بس پاگی بند پرے دل سو کا سان منگ سرا نورم بھی جر گیا ہو زمن سرا رگلی دی ایم این ایم رگلے دے اکل شام رگلے دے احمد سید سے مم رگلے دے نور پر کیا نو کسان بچرا نمبر سرا دی اس خبر ادا اس وا چے منگ یہ خبر گورنمنٹ تو رسوا دا خبره دې چې موږ نه د بریګډیر سره خبره کوو موږ نه د کرنل سره خبره کوو موږ یو خبره دا غوډې چې یا به آرمی زموږ نه د کیمپ نه وځي بهر یا به موږ ته اجازه تر کوم موږ سره د ټنټونو سره د سامان خپل د کیمپ رې دی موږ د کیمپ نه بهر ته خپل کوم موږ تخیل ته تللې کوم موږ نه تللې کوم موږ خبر ته تللې بس هغه خبره ته ورته وکړل غن بریګډیر مخیار سره تخته راغلي دی هغه په خپل ځپی ته ورمنه کوشش کوي غریب لګیا دی مخکې کوم څه نه کړی دی او بیا موږ ته بیا مشران او فسرال موږ ته وویل موږ ورته وویل موږ مشران چې سمره زیاره موږ خبره یوا دی موږ آرمی سره کیمپ کې پټ کول نه واړی که آرمی موږ نه دی بیا مخ دی او کدی نه دی موږ ته وځي دا خبره ورته ولا سوال په دې باندې فاینانس ولا ډن ولا چې دی دا ورته موږ ته مشران په حال داسې وویل چې مخامه پورې به تاسو خپل کنټرول کې اوسېږي په سمندر باندې باندې کوي روزه ماته سي روزه نه تاسو موږ د کالج دلته کیمپ کې درنه کالج دی نو کالج کې بیا په دې خبره باندې مشوره کیږي چې یاره مخکې من ریپیټ لپاره څه پلان نه اوسه خبره ده په حال مخامه پورې کیمپ نه راکې تاګه
د بنو د بکاخیل کیمپ یو سیدونکو منور شاو چې تاسو د خپل سترګولې د لحال وړاندې کوو چې پرون امنیتي ځواکونو څنګه د کیمپ پر سیدونکو ډزې وکړې د وامي نېشنل پارټي او مشر او د پاکستان د بشري حقوقو ادارې په خوانه مشرف راسیاب خټک وای د کیمپ پر نادار سیدونکو د امنیتي ځواکونو ډزې د غندنې وړ دي دی وای کډوال خپل سیمو ته ستنېدل غواړي نو حکومت لا پکار دی چې د دوی د بیرته ستنولو غم دی وخوري نه دا چې پر دوی د ډزې وکړي
حکومت دا دوای کړي و چې شمالي وزیرستان نوې فیصد تیمه چې دا را پاک کړه شوې ده تر غړینا او د دې کور شوې خلکو ته چې وزیرستان نو راغلي دي دوی ته مو کور کور کیږي چې دوی ډېر خپل کورونه ځستانه شي مګر حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې دوی د ستنېدو لپاره هیڅ پلان نشته دی هیڅ منصوبه نشته دی او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر په بد حالت کې دي دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کم واقع شوې ده موږ دې غندنه کوو موږ همدردي او دواګانې د خپلو سره دي کوم چې په ای ډی پی کیمپونو کې پراته دي وزیرستان نه راغلي خلک دي یا د نورو ایجنسونو راغلي خلک دي او موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د پروني واقع تعقیب وکړي او چې دې کوم ذمهوار خلک دي هغې خلاف قانون مطابق کاروایي وکړي.
شمالي وزیرستان کې ضربیا زب اپریشن د وجه نه دا خلک محفوظو علاقو طرف ته راغلل، نو د حکومت دا ذمهواري نه جوړېږي چې د دوی په خط توګه باندې د دوی خیال وساتي په ځای د دې چې دا قسمه پیښې دوی ته رامخې ته کیږي؟
حکومت مکمله ذمهواري ده، حکومت خپلې ذمهواري کې پاتې راغلی دی. په دې وخت کې پاکستاني میډیا کې دا خبرونه رانغلل، پاکستاني میډیا ورته شا کړې ده. پاکستان کې چې کوم ذمهواري ادارې دي، مثلا ګورنر چاته دي، خیبر پختونخوا یا نور خلک دفاع سیکرټری چاته دي، چې چا دا کار دی چې د خلکو پوښتنو کې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چاته دي، ټول خلکو دې شا کړې ده او دې په دې غرمه کې په دې روژه کې په مشکلو حالاتو کې د زخمیانو سره د مړو سره په بد حالت کې پرېښې دي.
دغلته چې کوم کمپ انتظامیه چې تاسو د هغوی کردار ته بیا څنګه ګوري، د ګیټ پاس په معامله باندې دا قسمه پیښه مخې ته راتلل او بیا ډزې کول، لانسو ګیس شیلنګ چې کوم دی هغه کول، نو د هغوی کردار ته تاسو څنګه ګورئ؟
ما خو ځکه دا خبره وکړه چې تحقیق په کار دی که نه، موږ خو لږ لرې ناست یو، نو دا په کار ده چې دې خبرې تحقیق وشي چې هر څوک ترې ذمهوار دی، هغې خلاف د قانون مطابق کاروي.
افراسیاب خټکو چې ویلي د بانو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو ډزې د غندنې وړ ګام دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویانوای پر ولسی جرګې تر سره شوی برید پای ته رسیدلې، حالات په قابو کې دي. دی وای په برید کې د ولسی جرګې کوم غړي یا هم امنیتي چارواکو ته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی. په کابل کې زموږ همکار قسیم سولمل موږ ته په تیره خبرونه کې داسې معلومات راکړه.
ورسی معلومات چې موږ شیبه مخکې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې، دوی ویل چې حمله پای ته رسیدلې ده وروسته تر یو نیم ساعته، او د ویل چې نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم د افغانستان د پارلمان غړو ته په نننۍ حمله کې کوم تاوان یا مرګ ژوبله نه ده وشته. دقیقا نن شاوخوا لس نیم بجې شاوخوا اووه کسان وسلوالو د افغانستان د پارلمان پر ودانۍ باندې حمله وکړه، او وروسته د پارلمان مخې ته په یوه نیم کاره ودانۍ کې ځای پر ځای شوله، او له هماغه ځای څخه د افغانستان د پارلمان ودانۍ باندې ډزې کولې. دقیقا حمله هغه وخت پیل شوله چې د افغانستان د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د غونډې ته راغلی و او غوښتل یې چې خپل کاري پروګرامونه د پارلمان غړو ته وړاندې کړي، چې د ده له راتلو سره سم لومړۍ چاودنه د پارلمان مخې ته وسوله، وروسته بیا یو نیم ساعت د وسلوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډزې وشولې. خو تازه معلومات دا دي چې د حمله پای ته رسېدلې، او په همدې سیمه کې د شاوخوا یولسو درنو چاودنو درنې چاودنې هم سوي دي، خو چارواکي وایي چې هیڅ تلفات چاته نه دی وشتي په دې کې.
سلامل صاحب، دغه غونډه چې کېده به په هغه کې د افغانستان د دفاع وزارت نوی نوماند به ولسی جرګې ته پیژندل کېدو، دغه غونډه اخلال شوې ده، د ولسی جرګې د غونډې د بیا پیلېدو په اړه خو څه نه دی ویل شوي؟
د اوس لپاره د ولسی جرګې غړو په دې اړه نه دي ویلي چې دا غونډه به بیا کله پیلوي، ځکه چې تازه همدا څو شپې مخکې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې دا حمله پای ته ورسېدله، نشته پای ته رسېدلې، او ټول د پارلمان غړي او هغه خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هملته ورغلي وه، دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د پارلمان له داخل څخه ایستل شوي دي په محفوظ شکل باندې. خو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به د نننۍ غونډې بیا کله سره ترسره کوي.
او که په لنډه دا موایي چې د برید مسؤلیت چا قبول کړی؟
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
قسیم سولاملو په کابل کې. په پاکستان کې سخت ګرمۍ خلک ځپلی دي، تودوخه لوړه درجه 500 ته نږدې شوې او زیات شمیر خلک جل وهلي دي. راپورونه وايي یوازې په سن ایالت کې لسلو زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خلک وايي د بجلی لوډ شیډنګ هم دوی د ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان جنوبی صوبہ سندھ کې د ګرمۍ سخت چپروانه ده او تیرو دوه ورځو کې تر یو نیم سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې زیات تر شمیره د کراچۍ ښاریانو ده. د جنا هسپتال ویاندې ډاکټر سیمی جمالی په وینا د اکثر متاثره شوي خلکو عمر د سلویښتو کالونه زیات دی او د ګرمۍ وهلو او اوبو د کمی په وجه په دوی د بېهوشۍ دورې راځي او تیزه تبهی وي. د مړو د شمیرې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي غلام حسین وینا وه تر دې دمه د یو نیم سل کسانو مړی دلته روړې شوې دي او ورسره د مړو د هودو نور ځای ختم شوی.
د پرون سهار نه نن پورې یو نیم سل مړی راوړې شوې دي او اوس هم نور مړی راوړې کیږي خو زمونږ سره دومره گنجائش نشته. دا اوس وخت مردخانه کې سل مړی پراته دي او نور مو خپل وارثانو ته ورکړه. ډیر خلک اوس هم رابطه کوي او مړی راوړي خو څه وکړو موږ سره نور ځای نشته.
د گرمی د چپی او موسم د صورت حال پاړه مو د موسمیاتو د محکمې یو افسر سید مشتاق شانه ته پوسو کو نو دوی
مین وجه چې نو غدا سی چې موږ ته ډایورجنس وي چې نن به موږ باندې نو پرشر دی افسر ویل کې های پرشر سیستم چې د دې کې د ریډیشن چې دا واپس موږ ته راځي د دې وجه ګرمي لگا ډیر شي واشي نو پنجاب بلوچستان باندې سي او کراچي دې کې با راتل کې 24 غنټې 36 غنټې یا چې ډیر زیات 48 غنټې شي هغه په بل د های پرشر وښت شي نو کنورجنس شروع شي نو سره د ګرمي لگا کم شي.
د ګرمۍ د اثراتو او د دینه د بچکیدو د پاره کوم قسم اقدامات پکار دي په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور یو ډاکټر مزر خان وینا وا
ګرمۍ چې کله ډېر زیات شي د وژن خبرې خبره مې انده چې ډی هایډریشن کیږي د وجود نه چې د اوبو ورځي دا غي د وژن چې دا وینه صحیح نه دي ځکه چې نه هغه وجود له نور نشور کوله نو وجود کې کم شو دماغ ته کم شو دغه شان دي بیا د دې طریقه مې انده چې ګردو ته زین پر فیوژن چې دا غم کم شي دا ټول اصل چې دا سیمارټین چې دا اوبس انټر ریلیټډ د دماغ باندې اثر راځي زما خبر په ځبه نه دي چې زما په ګردو باندې راځي او په دې طریقه باندې چې کله وجود ته مطلب دا چې د بلډ سپلای صحیح نه کیږي دماغ ته نه ځي دا غي د وژن په شک کې دی ولې جاده کې اکسیجن کمی وته هم نه پوره کیږي تاسو خوراک کمی وته هم نه پوره کیږي.
ډاکټر مزر زیاته کړه چې ګرمۍ کې د ګرځېدو یا کار په وخت په سر چترې یا لمدا کپړه اچول ضروری وي چې ورسره به د نور تاو کم وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
خو د دې خبرونه په روستیو 1500 منټو کې د تاریخ پاڼه اونیس پروګرام اوریدل شي چې لپې خبره زموږ همکار خالد خان جوړوي. د بلوچستان په پښتون مشت ضلع پشین کې ډاکټران وایي چې سمود مخ کې تختول شوی د پشین ډاکټر لا هم بازیابه شوی نه دی. د دوی په خبره د ډاکټر عبدالغفار د تختونې تر شا لا هم هیڅ نخې او نخانې دوی ته نه دي معلوم شوی او کورنۍ په غم او ویر کې ده. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې واکی بیا وای حکومت د نوموړي ډاکټر د خلاصون لپاره هڅه کوي. زموږ همکار نیاز موسی خیل له سیمینار راپورلري.
د پشین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس لپشینه د ټلیفون له لارې مشال راډیو سر په خبرو کې وویل چې تښتول سوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
تقریبا څنګه سلور سور جوس ولې د اغوا دی انتظامی امر سوال په دوی درې ورځې کې در پیدا کو لیکن انتظامی هیڅ حرکت نه کوي او پر معلومات وکړو چې دا د منظرې په علاقې کې دی. بیا ته یو ریډ وسو لیکن د بدمر غغه مخکې لا دی ځاخر انسان سی او بیا خپل ځای بدل کی اگر یې ناکام وسلو او بیا دغه باندې کوشش نه دی.
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونی تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه د معلومه سوی. په پشین ضلع کې د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل رحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی.
مر تقریبا دوی یا درې مظاهره کړی دي او بل ورځ مر نېشنل هایوی باندې هم د لیمیټډ نیم ګانټي د پار درنه ورکل چې حکومت یې د داخل په نوټس مر د عمل راشي او مر د پرامه احتجاج جاری دي مر تقریبا ګانټي ټوکن او سالوی دا به د برته به خلک ته سهولیات ورکوو مګر مر هم د مشکل شکار یو
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تښتونې ستونزه د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله نو نوموړی یې په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول سوی ډاکټر بازیاب کړو د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تیرې نږدې مودې قراری او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تښتونو لړۍ بیا پیل سوې ده د دوی په خبره پخوا چې کل هم داسې پیښې سوې دي نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تښتونه وه
زمونږ غږ د مشال راډیو نوري اوریدونکو دوه نیمې بجې دي بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي
د پاکستانی پوځ سره تر نښتی او د دوی د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته د ایف آر بنو بکخیل کې اوسیدونکي وایي چې دوی نور په دې کم کې اوسېدل نه غواړي یاد دی چې بیګام ماخام په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکرشو بکخیلو کډوالو کم کې د پاکستانی پوځ سره د دغه کډوالو نښته شوی او د دوی دوه کسان وژل شول او اته یې نور ژوبل شوي وو د انی شاهدینو په وینا دا نښته له دې وجې رامنځته شوه چې د کیمپ اوسیدونکو ته پوځیانو د بهر تلل لپاره پاس نه جوړو په سیند صبح کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خوشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي دوی کې ډیری کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنټ ودانۍ ته نږدې شوې حمله د یو نیم ساعت نښتې وروسته پای ته ورسېده د کورنیو چارو وزارت صدیق صدیقي نن خبرولان ته وویل چې په برید کې شپږو کسانو حمله کړې وه چې ټول ووژل شول خوشا شل ولسي وګړي زخمیان شوي هم دي طالبانو د حملې ذمواري منلې ده د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه ځواکونه استولې دي یو بل خبر ته مخه په هلمند ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش اسلامي دولت وسوالې ډلې یو قومندان او پنځه نور غړي پرون د عملیاتو په مهال ووژل د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای کړي دي داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې د ښار په مئی میاشت کې نیولې وه د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه ده چې د ایران د پارلم د اټمي پروګرام په اړه موافقه به ټاکلې مهلت چې د جون دېرشمه نېټه ده ترلاسه شي او کنه
بشیر ګواخ درته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدل شئ خو تر هغې وړاندې څو راپورونه او دا شیبه مطبوعاتو ته کتنه پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼه راولې
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې سخت کال ولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت دې سره د بجلی د زیات بحران ولس مخه کوي ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول نو زوري دا و چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې زوري اقدامات اوچت کړی شوي وي ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي خو په دې هدایت عملونه شو نو د دینه د ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شیډینګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمدونه شو ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمہدار دي د هغې خلاف کاروایی ضروری ده د سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافه لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کومې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلی د کموالي مسله هوارېدای شي هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د بجلی د کموالي مسله نوې نه ده دا د تیرو سو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغه سی ده. اداره وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه کړی شو او نه د بجلی نظام ښه کړی شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي پس چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډنګ کوي. باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلی دا مسله هوار کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي بلې کې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګیدلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګیدلو پیښه سمدستي وه. باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرنګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګیدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیت یافته انجینیرنګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. ادارې اخیر کلی کې د لګي مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دي چې یو عرضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روژې لپاره جوړ کړی شوی بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلیزه راپور کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو سیړنیز مرکز په مقاله کې راغلی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. استرالم مومان د دوړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلي خو د دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. رپورټ کې راغلی که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کله ښه او کله خرابه لیدل شوې. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. په رپورټ کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترهګرۍ د مخنیوي پلانونو په بشپړ توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په رپورټ کې راغلی باید چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون سازي وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکه شوی چې ترهګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل او اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشاته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دی چې د افغانستان له سیاسته ځان لرې وساتي. بلخوا د افغان حکومت هم دا ذمواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورنۍ سیاست کې چاته د مداخلې اجازه ورنه کړي. په مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلی دی چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 300 میلیونه ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
اسرالم مومندو چې نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوله. د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغه ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلې، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې دلته پاتې شي. د مجلې په خبره دې ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړې دي او یوازې هغه هم کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي دي چې له نورو وسلوالو ډلو خفه وو. زمون همکار بشیر گواخو په دې اړه نور تفصیل.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبي ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړي پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفه او نا امیده وو. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي، نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنګیالي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولي دي، په دې وروستیو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله د شیعو خلاف ده، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دي واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
تاسو زمونږ د همکار بشیر گواخ راپور اوریده. امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجود دي. زمونږ همکار بشیر گواخ یو وار بیا د دې راپور تفصیل درته وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړی رپورټ کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دوه ورځې وړاندې خپاره شوي رپورټ کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عذب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شویو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورټ کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز محترم منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کوم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي دی، بل کېدای شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېر شوې چې د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیر هفته د پاکستانی پوز ویان جنرال آسم باجو ویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوختو خبرداري ورکړه وو چې مخه یې ونیسي. خود سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافه وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوې دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قواو یقین راځي دا ډول سره دوی هڅه کوي چې د غوښ په نارت افغانستان کې فاریاب کې کا بدخشان کې کا کندوز کې کدارې دایښ پر همڅو راځي دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانتونه اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نارت انتقال کړي
د 2014 کال د ترهګرې پاړه د امریکای د بهرنو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوې چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربېره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دی ودرېدلی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوي ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا اس جو سرے پر سعودی عرب کے الٹر لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور اور کمزور ہیں پاکستان کے اندر چلا اور کا غلط پاکستان کے دلی چلا پیسے اور کیا غلط پیسے چ کب دے اگر تم آسانی شی اگر سرمایہ کاری کئی پر سعودی عرب کے کئی یا پر دبئی کی کئی یا پر کویت کی کئی
د ترهګرۍ پاړه د امریکای په دې رپورت کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکي حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامی استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطې ډېرې زیاتې شوې دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچیړو یا سره خبرې کوو خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامي چارواکو لاس زیات دی.
د تیر کال د ترهګرې پاړه د امریکای په تازه رپورت کې د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ او زیاتولو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتونو بهتره کولو سپارښتنې شوې دي.
د مشر ګواخ راپور مورید اوریدونکو لږ شیبه وروسته تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدئ شي خو تر هغې وړاندې یو بل راپور لرو. د باجوړ اوسیدونکي د دغې سیمې د خرابو سرکونو نصر ټکوي. دوی د حکومتي چارواکو د پولیټیکل انتظامي نه د خپلو سرکونو د رغولو غوښتنه کوي. زموږ همکار شنواز ترکزي دغه راپور لیکل.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافی نه تر د ناوګي باجوړ پورې 30 کیلومتره سړک ارتوالې او روغول اعلان کړو خو کار پر لهم نه دی شروع شوه. حکومت دا هم اعلان کړو چې د خار باجوړ نه بده برنګ پلار تر د درګي ملاکن پورې هم سړک جوړول شي خو په دغه اعلانور باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوه. دغه سړکونه په تیر اپریشن کې وران شوه چې لا هم خراب دي. د عنایت قلا یو روزګار کونکي فاتح رحمان مامون د سړک د خرابوالي په اړه وای
تکلیفونه دی لکه د نس برابر دی روډونه ټول ټینګونه وران کړی اپریشن ار سره مې نه وری دي بلکې دا کالونی مخ ته دغه روډونه څه خېسته کول چې خو باقی پاتې اطراف وته مونږ سمې نه دوه څلور زره باندې د ایراب کچر روډونه دي.
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کونکي غفار خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې چیرې دا سړک جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته به ډېره وده میلاو شوی وه.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فوراً کار شروع کړي شي تجارت هم وده وکړي. موږ په خپل کاروبار دی چې کاروبار په وجه باندې چې کله د بازار ته څنګه راشي په دلته ډېر زیات تر جوړ شي دا یو روډ دی.
د باجوړ ایجنسی د کاروبار کونکو د اتحادیه مشر لالی شاه وای چې دغه سړکونه پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړیو چې جوړ دي شي ولې چې دغه څوکۍ ختمه شوه نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سرکونه هم دغه سپاتې شوی.
د گورنر څخه تیر اعلانو کوچې دا روډونه به دارنګ دلاره دارنګ دلاره نه چې کوم روډ موږ ته جوړ شي زمونږ ته ملګري سړي پرند باندې را بيته کېدل چې د بارنګ دلاره د روډونه چې کوم دي او تر اوسه پورې سره د اعلانونو پورې غوښتا او په عمل کې هیڅ شی نشته.
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده د چارواکو په وینا چې هغه د پخوانی گورنر په اعلان باندې هم د دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورت تیار کړو خو وروسته په دغه سرک ته بیا ودانی کار شروع نشو ولی موجوده گورنر لپاره هم هغه د دغه سرک دویم رپورت تیار کړی دی خو داسې نه ده معلومه چې کینه په دې سرک په کار شروع شي او یا نه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنغاړو خپل قربان نجيب امر ته اجازه ورکړي او تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اورئ چې خالد خان تاسو ته برابروي.
د
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کے زستا سو قربا خالد خان درتا ہر کلے وائم نن با دا پیخور دا ٹول نزول او تاریخی زے گرگٹلے پا حقلا معلومات در کو او دا تاریخ کتابونو سیڑونو او دا لرغونی آثارو کارپوہانو سر باس پرانا کے با دا حس کو چی موجودہ پیخور پا میرز کے تغا دا تیر وقتونو ودانی دا چا پا وقت کے عباد شوی وا او دا غلطا دا تیر وقتونو او تہذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دی دا پیخور خار چوک یادگار نا نور خات اڑخ او دا گن دروازے نا نور پریوات اڑخ تا دا تحصیل گور گٹلے لے دروازے پا نظر رازی چی دننے دا پنزو سن زیاد کوٹنے دا ہندوانو یو مندر دا مسلمانانو دا پارا یو جماعت او یو لوی تالار آباد دی گور گٹلے دا سکانو پا وقت کی دا گورنر مانے او بیا رستو دا پیخور تحصیل دفترونا او دا پیخور پولیس دا زواکونو دا استوگنے زی او خوست دا آبادی دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمه کامی ورثه ګرځولې ده او د غلطه کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوې دي دا چې ګورګټلی ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړی شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلی د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل
ګورګټري دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتې د ګورګټري نه د دې ګورګټري مطلب هندو شراینز دی دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته گورکھناتھ ٹیمپل ورتوی انو سوگ دام وی چیر دا گورکھناتھ د وجی د دینم گورگٹری دے
دا پیخور میوزیم پخوانی کیوریٹر او د لرغونی آثار او کارپو خدای بخلی اسم جعفر پخپل کتاب پشاور سٹی ان دی فرنٹیر کی لکی چې زنه خلق وای چې گورگٹلی د کور گٹلینا اخستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دے اغه زیاتوی چې دلته گورکھناتھ نوم هندو عالم استوګنه کولا نو زکه ورتا گورگٹلی ویل شي خو بیا هغه هم دی خبر سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګور ګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای اس ام جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پیښور ته راغلو نو د ګور ګټلی د لیدو ارمان یې کړی و خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلی ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو د ګورګټلی ذکر بیا اکبر باچا په آئین اکبری او جهانګیر باچا په واقعات جهانګیری کې هم کړی دی دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایا نکړې دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټرې نه ملاویږي تحصیل ګورګټرې په شاور سیټي کې مین یو ځای ده دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړې ده هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی نو هغې نه دا ثابت شوي چې پیښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي وو هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټرې کې هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده
دا ګورګټلې په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلې سر نږدې د شاهجي ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغه کودایانې چې کم کړې وي نو دا هغه تقریبا خیال دا و چې دا زی د اخمینی چې کومه توایي یا چې کوم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چې کوم یعنی شروع واله وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کال مخکې خبرانه بیا دا سیده کې مختلف دار چې کوم دی مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو ګریکس یا باختری یونانیانو بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې مونږ چاته وایو پارتینز دي او بیا کوشان رازی. خو د ټول نه اهم دور چې کوم دی زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کوم دی د پیښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټلې موجوده ودانې په حق لا ویل کیږي چې دا شاهجهان بادشاه په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم د غسرې آباد کړې و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو د پاره د دمیزه او دا پیښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخمامد د موجوده ودانې په حق لا وایي
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په ګورګټای کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشاه لور بیگم جهانارا جوړ کړ. نو دا بلډینګ جوړ شو په 1641 کې د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا غټه دروازې وي. دا ویل شي چې د دې کې د نوې جمعات هم شاهي جمعات د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم اغا بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او کلا بالای سارتا د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو پل دربار به په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یاد د گورنر مانی وګرځول شو
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ نو هغه دلته د ګورګټری هغه خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایتالین گورنر د سکانو د ټایم نه هغه دا ویسترن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا ګورګټری ایز ا گورنر هاوس یوز کړه. ګورګټری ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کینډ کې داوا
د انګریزانو په دور کې ګورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبني اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او گاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالسمد وایي چې د دوی محکمه د ګورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ گاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي
او دین لول ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم ماشينونه راغلي او کوم ګاډي راغلي هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سيټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونه ګورګټره کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غنه سره سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده.
په ګورګټلې کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورکټری به وه اوم څه مشته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر م شته پکې لیکن هغه ګردواره خو نشته لیکن هغه نښې خو شته سکانو مندر نشته د هغه نښې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو هغه عبادت به کولو هغه نه پاره دا پنتیره یا جی ټي روډ باندې چې اوس هلته ډېر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره ایسه ده دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونو کې هغه به راتلل لمبای به کوله وکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو یا دې نه پخ کلا شو دا شاهجي کې ډېری والا کئی دروازې نه بهر چې وځې هلته عبادتګاهونه به وو
اوریدون کو دا ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو یونانیانو هندوشای بود مت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سکانو او انګریزانو وخت یادوي دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادې او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی به د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په هکله د روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شو کار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډسپلی ساينټیفیک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ اکڑا چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کے سونا گٹ ہستیاں پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کومار شو راج کپور شاهرخ خان دو ټولو ول فوټوګرافس په دغه ډیسپلی سره د ډیسکریپشن نو هغه جوړ شو تقریبا نومبر دسمبر کې موږ فتا ګوبرا پلی
اور دن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلې د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونۍ کې بعد د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ